أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة دا سورة بقرة يوصل دوشتم آيات تي فدغ آيات أو فشي آيات كريمة كي يوصل دوشتم آيات تي فدغ دو آيات كي الله جل جلاله وبني إسرائيل تخطاب زکا چه پا مخ کی آیاتو کی اللہ جل جلالهو دا دی حقبت صفات چه دی پزانو شدرلو دا اغا بیان کرل او حقا کجی و جیلاری چه دی انتخاب کری وی اسلام سخلی رفاتی دل اسلام پا مقابل کی جنگی دل اسلام پا مقابل کی دا منافقت سخکار اخستی او قرآن و تمعلوم و چه پا حق کتاب دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تمعلوم و چپ حق دا اللہ پیغمبر او رستی پیغمبر دی اسلام پر حقانیت ایمان و بیاب هم شاعتت دل دا خود دی حقا بد صفات دی دا جب طول بد صفات تر بیان رستا اللہ جل جلالہ دی تا خطاب کی او تا فرمائی و اے بن اسرائیلو تاسو خبری است اللہ جل جلالہ تاسو تا امتیاز در کردیو تاسو الله جل جلاله کوهان پیدا کړی واس تاسو ته الله جل جلاله په نور مخلوقات کې فضیلت تر کړی وو تر داسې اندازې پورې قریش عرب دغه خلک ټوله داسې عقیده یې درلوده چې کله به یو مشکله موضوع ورته پېښه شوله ورتلل به اهل کتابو د علماو مشرانو څخه به یې پوښتنه کول د هغو هم دا عقیده وه چې دغه د اهل کتاب مشران چې دي دا علماء دا افضل خلق دی بهتر خلق دی کوهان او بزرگان خلق دی دا عرب هم دا عقیده ورته درلودل نور خلق هم عقیده ورته درلودل الله جل جلاله په دې کې څلور زره انبیا لېږلي وه نو ای بني اسرائیلو تاسو ته چې الله داسې فضیلت در کړی وو داسې کوهان یې ګرځولي وه علم یې در کړی وو او نورو خلقو په درنه سترګه درته کتل څلور زره انبیا الله په تاسو کې لېږلي وه بهترین انبیا لکه موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او داسې نور انبیا علیهم السلام الله جل جلاله په تاسو کې لېږلي وه نو د جدونو ځانګړتیاو سره سره تاسو ولې پر جګړو وژو لارو روان یاست ولې مو دا بد صفات په ځان کې پیدا کړي دي دا پرېږدي وپېرېږي د هغه ورځې څخه داسې یوه سخته ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ باندې به هېڅ انسان د بل انسان شفاعت نشي کولی نه به هېڅ انسان بل انسان خلاصولی شي نه به هېڅ انسان بل انسان ته کومک رسولی شي یوازې او یوازې به هر انسان د خپل عمل سزا ویني د دغه ورځې څخه وپېرېږي او دغه فضیلت چې الله تاسو ته درکړی دي دا وساتئ دغه ژې وژې لارې پرېږدي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي یا بني اسرائیل ای زامنو د اسرائیل اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم و په سوریانی ژبه یا د دې ژبه چې وه په دې کې اسرا د عف په معنا باندې دی ایل د خدای په معنا باندې دی اسرائیل معنا عبدالله نو الله جل جلاله و دا بني اسرائيل ته خطاب کی و اے د اسرائيل زامنو اے د يعقوب عليه السلام اولاد بني اسرائيل ټول د يعقوب عليه السلام اولاد وا يا بني اسرائيل اے د يعقوب عليه السلام اولاد اے بني اسرائيل اذكروا یاد کی نعمتي نعمتنا زما التي هغه نعمت زما انعمت چما کړو و عليكم فرتا سبحانه وأني بشك زجوم فوضلتكم ما فزلت تركري ولوي مدركري وتاوست على العالمين فطول خلق بني طول خلق تاوست فدر نسترك قتل تاس ايقوهان وعلمان غنلاس تاس اتاعت ايقاوي تاد الله فضلو چه تاوست دا مقام در کري و متسوكي كجي وجي لاري فيرتي او دا الله ستوه بيريشي واتقو وویرېږي یو من د هغه ورځې څخه لا تجزي چې نشي لري کولای نفس هیڅ نفس عن نفس دبل نفس څخه شي ان هیڅ شي یو ذره شي یو نفس دبل نفس څخه لري کولای نشي ولا يقبل او نه قبل والكيجي قبليجي من هذا دي نفس سخه عدل فديا ولا تنفع او نزك رسي ها ودي نفس شفاعت مسبارش مگر يوازي دا الله فا ارادة باني او دا الله فا اجازة باني دا تخاص و تسام شفاعت اجازة ستا عام خلق دا بل عام كس فارش نسكه ولي ولا نبوي هم دي ينصرون چه نصرت چه وكرس مدد چه وكرس هر څه چې د الله جل جلاله قانون دی هغه صفه تطبیقیږي د دې شخصي شفاعتونه د دې شخصي فدیې د دې شخصي زور او طاقت ته هیڅ بدر نه کوي نو که چیرې تاسو داسې وکړل کامیابه به یاست که نه نو ډېر سخت ناکامه به یاست وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما پدې آیاتو کې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام بیان کی پدې وجه باندې چې په ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله ډېر لوړ مقام ولور کړو ابراهیم علیه السلام هغه کس و چې په امتحاناتو کې کامیابی او بریالیتوبونه ترلاسه کړي وای الله جل جلاله ډېر ابتلاعات او امتحانونه په ده باندې وکړل په ټولو کې دی کامیاب شو تر داسې اندازې پورې چې الله جل جلاله امر ورته وکړي چې ته خپل زوی حلال کړه ذبح یې کړه قرباني یې کړه د الله د رضا لپاره د غاړه کښېښول بیا الله جل جلاله اور ته په خپل قدرت باندې په خپل اراده باندې د کافرانو په لاس واچوه او دې ته ورته نور تکالیف هم راغله نور امتحانات هم راغله په ټولو کې کامیابه وکاتي نو الله جل جلاله دته ډېر لوړ مقام ولو وکړي دا چې دته الله جل جلاله د صبر زغم او تقوا په وجه باندې لوړ مقام ور نصیب کړی و ځکه الله جل جلاله بیان او دوهم دا چې عرب یعنی قریش او نور قومونه دوی بې علمه خلق وه دوی داسې ادعا کول چې موږ د اسماعیل علیه السلام اولاده یو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی و او دا ادعا بیې کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام پر دین باندې روان یو ابراهیم علیه السلام پر ملت باندې روان او حال دا چې دوی درواغ وویل ابراهیم علیه السلام پر ملت او دین باندې نه وه بلکې ابراهیم علیه السلام موحد انسان و د یو الله عقیده یې درلوده د بتپرستۍ په مقابل کې جنګېدلې و د بتپرستۍ په مقابل کې کلک مقاومت کړی و د بتپرستۍ په مقابل کې اور پر ځان قبول کړی و د قربانو سره جلاوال یې قبول کړی و د قوم جلاوال یې قبول کړی و دی عربو بوتان په خدایانو نیولي وه نو دې عربو به دا ویل چې موږ د ابراهیم علیه السلام پر دین یو ابراهیم علیه السلام هم نعوذ بالله بوتانو ته عبادت کوي موږ هم هغه چې کوم دین اخستی و موږ هم پر هغه دین باندې روان ځکه الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام صفات بیانوي چې ابراهیم علیه السلام بت سجده نه ده کړې ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمې د دیوال جوړوونکی و ابراهیم علیه السلام یو الله تعالی عقیده درلوده ابراهیم علیه السلام الله تزاری کوله د الله څخه غشتنی کوله د یو الله څخه کوله او ابراهیم علیه السلام د الله پاک بنده او په امتحانو کې کامیاب وو پر دا که څنګه باندې نو روان ای قریش ای عرب لکه تاسو چې روان یاست ابراهیم علیه السلام د باطل څخه د حق لور ته میل کوون کی وو د باطل پر لار نو وسنم کی لکه تاسو چې روان یاست یو دا چې ابراهیمی ملت د شنو لکه قریش کتاب را وته دی واج الله د ابراهیم علیه السلام بیان بل دا چې ابراهیم علیه السلام د الله پاک پیغمبر او د اول عزم انبیا او څخه او د اول عزم رسولانو څخه او د لوړ عزم چشتن او په امتحانات کې کامیاب د کمالات لرون کې او الله جل جلاله ای ځینې صفات کمالیه انسانانو ته بیانې د دې لپاره چې انسانان پند ځینې واخلي مذکر الله جل جلاله فرمایي او یاد که ای پیغمبره از هغا وقت ابتلا چه ازمایش تو که ابراهیم پا ابراهیم علیه السلام باندی ربه رب خپل ازمایش باندی وقت بی کلمات پسو خبور سر پا اتم پس پرکرل ابراهیم علیه السلام کن داغ خبری چوی دا ابراهیم علیه السلام پرکرل دا چی دا توب تلمو باندی اللہ پا دی امتحان وکی علماء اکرام او مفسرین لیکي چې د دې څخه مراد هغه امتحانونه وه
هغه ازمایښتونه وه لکه اور تلویدل او خپل ری علالول خپله ښځه او اولاد د مکې په دښته کې پرېښودل او داسې نور. او ځینې بیا ویلي دي چې د دغه څو کلمو څخه لس شیان وه چې په حدیث شریف کې راغلي دي چې نبی علیه السلام فرمایي وی عشرت من سنت ابیکم لسنت ستاسو د پلار دي پنځه په سر کې دي او پنځه په ټوله بدن کې دي. هغه پنځه شیان چې په سر کې دي هغه په خوله اوبه ګرځول دي، په پزه اوبه ګرځول دي، او سر خریل دي، او همدا ډول برتونه کوچني کول دي، مسواک وهل دي. دا پنځه شیان په سر کې دي. او هغه پنځه شیان چې په ټوله بدن کې دي هغه د ماشومانو سنتول دي، او د زیرناپو د ویښتانو خریل دي، او همدا ډول د بغلو د ویښتانو خریل دي، د نوکانو پرې کول دي، اوبو سر استنجا وهل دي. دا لس شیان وه چې په حدیث شریف کې د امام مسلم رحمت الله علیه هم راغلي دي چې دا لس شیان ستاسو د پلار د سنتونو څخه دي، یعنی د ابراهیم علیه السلام سنتونه دي. ځینې مفسرینو لیکلي دي چې د دغه څو کلماتو څخه چې الله په دا ازمایښت کړی و دغه لس شیان مراد دي، دا د پسي ډول باندې پروت کړي وه. او ځینو ویلي دي چې د دې څخه مراد هغه ازمایښتونه دي چې الله عزوجل په ده باندې وکړل، په هغه کې دی کامیاب شو په هر صورت باندې. قال وویل الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته داسې وویل چې اے ابراهیم علیه السلام، تا چې ته په امتحاناتو کې د الله جل جلاله کامیاب شوې نو ستا امتیاز دا دی، انی بېشکه زه چې یم جاعلو ګرځونکی یم که ستا لناس دپاره د خلکو اماما پیشوا په دین کې، ته به د خلکو په دین کې پیشوایې، نو دا امتیاز تا ته درکوم، تا امام جوړوم، پیشوا په دین کې د خلکو دې جوړوم. ابراهیم علیه السلام وویل چې الله زما اولادونه چې دي هغه هم پیشوایان د خلکو وګرځه، او په دین کې د خلکو مشران وي، په دین کې د خلکو پیشوایان وي. ما سره خو دا وعده وکړه یا الله، دا امتیاز خو ما ته راکړه، زما اولاد هم دا امتیاز ورکړه. الله جل جلاله په جواب کې ورته وویل چې زما وعده ظالمانو ته نه رسېږي، که چیرې ستا اولادونه پر حق روان وه، سې لاره تعقیب کړې وه، هغو ته به هم الله دا امتیاز ورکړي، خو که پر سې لاره باندې روان نه وه، ظالمان وه، نو ظالمانو ته د الله وعده نه رسېږي. نو په ظالمانو کې الله جل جلاله پیشوا په جد کې څوک نه پیدا کړي. قال وویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، اے الله زما د اولاد څخه هم پیشوایان جوړ کړه په جن کې. قال وویل الله جل جلاله لا ینالو نه رسیږي عهدی وعده زما الظالمین ظالمانو ته، زما وعده ظالمانو ته نه رسیږي. ستاسو اولادو کې کوم پیشوایان وي، اما هغه کسان چې هغه د الله جل جلاله د هدایاتو مطابق روان وي، او څوک چې د الله د هدایت سرغړونه کوي، د الله مخالفت کوي، هغه ظالمان دي. په ظالمانو کې الله جل جلاله څوک پیشوایان په دین کې نه پیدا کوي. همدا وجه ده چې علما کرام دا وایي زموږ د شریعت دا حکم دی چې هر څوک چې د شریعت څخه مخالف وي هغه پیر نه شي جوړېدلی. څوک چې پیر وي، څوک چې د چا اطاعت کوي، د هغه اول شرط دا دی چې هغه پر شریعت برابر وي، د شریعت اصول به یې منلی وي. او که چیرې یو څوک د شریعت خلاف وي، او یا چرس کوي، او یا ږیره خریلي، یا لمونځ نه کوي، او خلک ګرځي احترام ورته لري، او لاسونه یې ورمچي، کرامت ورته ثابتي، او که پیری یې مني، دا غلطه ده. ځکه زموږ بعض عوام خلک داسې ډېر عادت لري، یو څوک یې پیدا کړي هغه یو کمزور انسان وي، ګناهګار انسان وي، د راواخلي وایي دا پیر دي، بس تا د خدای نازولی دي، نو په دې وجه باندې دا که ښځه خریې دي، که څرس کوي، که نورې نارواوې کوي، پروا نه کوي، دا د خدای نازولی دي. نو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم بل نازولی وو، هغه ته هېڅ شی نه ورماف کېدی، یوه ذره عمل نه ورماف کېدی، صحابې ته یوه ذره عمل نه ورماف کېدی. تر داسې اندازې پورې یوه ورځ پر یو صحابي باندې یو کس غلا کړې وه، لاس پرې کېدی، نبی علیه السلام چې حد پر تطبیقاوي، نو د سترګو مبارکو یې ډېرې اوښکې تویېدلې، دا ژیره مبارکه یې لنده شول، هلته دې چې په دا ځګر باندې یې دا اوښکې تویېدلې. یو صحابي ورته وویل چې یا رسول الله، چې ستا داسې زړه باندې سوځي، دغه صحابي لاس مه ور پرې کوه، دا مسلمان لاس مه ور پرې کوه، دا حد مه باندې تطبیقاوه. نبی علیه السلام ورته وویل چې زما خو ډېر زړه باندې سوځي، کاشکې زما صلاحیت وای چې د دې صلاحیت نه لرم چې دغه حد د چا څخه پورته کړم. په دین کې د هېڅ صلاحیت نه لرم، ټول فریکر الهی دی الله د نور څخه چې کوم فریکر اوس بلغه به تطبیقیش چې د الله پیغمبر څخه بهترین پیغمبر یو عمل نه ور معاف نو بل و بیا ټول کې دا نازول استراغه پیغمبر هم مرتبه وړي اغه ته تمز نور مات کیږي اغه ته چرش نور مات کیږي اغه ته نور نارواوی نور مات کیږي دت ور مات کیږي تاسو قضاوت وکي تاسو په فکر وکي او دا د الله جل جلاله د قران سره آیات لا ینال عهد الظالمین الله اسما دا وعده چې زه په دین کې څوک پیشوا جوړوم دا وسالمان ته نه رسېږي چې څوک چې ګناه کوي او څوک چې ناروا کوي اغه نو ظالم نه ویني څه شوی نو په دې وجه باندې هر څوک چې تاسو په خپل پیری باندې ټاکي د الله اولیاء حق دی قرآن ثابت دی نو تاسو به ورته ګوري اول شرط یې دا دی چې پر شریعت به برابر وي که پر شریعت برابر نه و لیرې ځینې پاکېږي لیرې ځینې پاکېږي د قرآن په آیاتو کې به درته راشي دا کسان پیران نه دي دا د استدراج په مرحله کې دي دغه شیطانانو پیرانان دي په اسمانونو کې د ملائکو خبرو ته غوږ نیسي داغه د څخه خبرې اخري بیا راځي دلته تناقص پیران شي دې ته وایي د دې دپاره چې خلک ګرجل دي نو دا استدراج دي او دا کرامت نه دي دا د الله دوستان نه دي د الله دوستان هغه کسان دي چې د الله دین یې منلي څوک چې د الله په دښمنۍ کې روان وي د الله مخالفت یې شروع کړي هغه ته څنګه د الله دوست ووایي دا ممکنه نه ده وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله جل جلاله قد آيات الكريمة كده إبراهيم عليه السلام بالخصوصيات بياني آغادات إبراهيم عليه السلام دا الله جل جلاله فأمر باندي دا مكي مكرمي جوالونا جور فرل أو بيا الله جل جلاله فرمي ويمز دا إبراهيم عليه السلام تخوادا واتسل أو دا زوي إسماعيل عليه السلام چې تاسو به دغه بیته پاکوي او د دې بیته پاکوالی به د دې لپاره کوي چې خلک به لیرې لیرې ځایونو څخه راشي د دې پر دې بیته باندې توافونه وکړي او مخ د دغه بیتې لوري ته کې الله ته سجدې وکړي رکوع وکړي د دې لپاره دا چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا کار وکړي د دې امتیاز نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وإذ هغه وقت جعلنا چې موږ وګرځول البیت بیتا یعنی که خانه کعبه مثابتا ځای د ثواب للناس د پاره د خلقو و امنا ځای د امن مو وګرځاوی او واتخذوا او ونیسی ای مؤمنانو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم څخه مصلا ځای د لمانځه مقام ابراهیم یو خاص ځای دی چې کله حجي طواف کوي د طواف وروسته په دازه باندې دوه رکعات نفل کول واجب دی داغه دوه رکعاتونه نفل کیږي د مقام ابراهیم سره کیږي نو الله جل جلاله دا امتیاز ابراهیم علیه السلام ته ورکړی دی او ټول مؤمنانو ته خطاب کړی دی چې دغه مقام ابراهیم سره دوه رکعات نفل وکړي او واحدنا او موږ وعده اخیستله الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام څخه واحدنا وعده څخه مراد وحی دی یعنی وحی مو کړی دی و ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته واحدنا او موږ وحی کړی دی الى ابراهیم او ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته اند دې طهرا چې تاسو دواړه پاک کی بیت یې بیت اسما د طائفین د فاره ثواب کوونکو ولعاکفین د فاره د اعتکاف کوونکو والرکع او د فاره د رکوع کوونکی السجود او د فاره د سجده کوونکو د ټول المنزګزاران او ثواب کوونکو موتکفان د فاره د بیت پاک کی او پس آیت کریمه کې راځي چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت جوړ کړل او ثابت کړل پاک کړل او بیا دعا وکړل تر هغه آیت مخکې یو دعا چې ابراهیم علیه السلام کړې ده د الله جل جلاله بیانې بیا هغه خبره کی چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله په حکم باندې بیت جوړ کړل او بیا دعا وکړه چې الله دې تل مستون کرا ولې عبادت کوون کرا ولې هغه دعا هم الله جل جلاله را نقلی وإذا غواه قال شو الإبراهيم إبراهيم عليه السلام دا شو رب إي رب اسمع اجعل وقرز هذا دا شار دمكي بلدا شار إي وقرز آمنا زايد أمن ورزق أو رزي ورك أهله وأهل تدجي شار من السمرات دا هر قسم وسخ من هذا سوق آمن إيمان راولي منهم دا دي سخ دا دي أوسدونك سخ دا دي مكي بالله پر الله جل جلاله ایمان راوړي والیوم الاخر پر ورځ د اخرت ایمان راوړي دا دعا وه الله جل جلاله
په جواب کې ورته فرمایل چې یوازې مؤمنان نه بلکې کافران چې په دې ځای کې اوسېږي هغه ته به هم تر یو لږه وخته پورې په دغه ځای کې د اوسېدو ځای ورکړم، په دغه مکه مکرمه کې به تر یو وخته پورې نفع او ګټه ورحاصله کړم. قال وویل الله جل جلاله ومن هغه څوک کفر چې کفر وکړي امتعه پس نفع به ورکړم فایده به ورکړم و دغه کافر کس ته قلیلا لږ ثم ورسته اغطره بیا به زه مجبوره کړم هودی الی عذاب النار و عذاب د اور و هغه ته به یې مجبوره کړم او هغه ته به یې بوزم و بئس المصیر او ډېر بد ځای ته رجوع دی دغه اور، دغه اور ډېر بد اور دی. ابراهیم علیه السلام داسې دعا وکړل، الله رته دعا قبول کړل. د مکې ښار یې د امن ځای جوړ، هیڅوک نه دی توانېدلی چې د مکې مکرمې پر ښار باندې جنګ وکړي او د مکې مکرمې خلک ووژني. آن تر دې چې اصحاب الفیل د ابرهه لشکر و هغه راغلل، هغه هم ناکامه شول، د الله عذاب باندې نازل شو. او په هره زمانه کې چې کفارو کم لشکر کشي کړې ده پر مکه مکرمه باندې، الله ناکامه کړی دی. او همدا ډول د رزق د روزي ښار یې ګرځولی دی. هغه زمانه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یا تر ده مخکې کومه زمانه د کافرانو وه، مکه مکرمه وه چې ځای دی، خپلې اوبه نه لري، ګرمه سیمه ده، مګر الله جل جلاله د خلکو په زړو کې د دې مکې مکرمې محبت یشي و. تر اسلام مخکې به هم د لرې لرې ځایو څخه اجان راتلل پر مکه مکرمه باندې به یې طواف کوي او هر ډول مېوې به دې خلکو ته راوړلې. یعنې هغه سیرتو کې لیکل شوي دي، وایي د مکې مکرمې عربو به سر و کال داسې مېوې درلودلې چې هیچ چا نه درلودې، ځکه په هر موسم په هر فصل کې د لرې ځایو څخه خلک راتلل او دوی ته به یې مېوې راوړلې. نو ځکه د مکې مکرمې ښار په هغه زمانه کې چې ډېره لرې زمانه وه، په هغه زمانه کې هم دغسې د میوو ښار، د رزقو د روزي ښار و. د ابراهیم علیه السلام دعا الله قبله کړې وه. او اوس خو بیا بیخي دی، اوس خو بیخي تقریبا تر ګرده دنیا هم مخکې دي په هر ډول اسبابو وسایلو کې. او بیا دغه وعده الله د مؤمنانو دپاره کړې وه. په دوابس کې چې څه کسان کفار پیدا شول، هغو ته هم الله ترې وخته وعده ورکړله دغه رزق روزي پوه، مګر ډېر ژر الله جل جلاله انقلاب پر راوستي. وإذ يرفع الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې یادونه کوي چې ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړل. وإذ هغه وخت يرفع چې پورته کول ابراهیم، ابراهیم علیه السلام القواعد جوالونه من البيت د بیت څخه، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام پورته کول. ابراهیم علیه السلام دیوالونه د کعبه شریف وهل او اسماعیل علیه السلام په ډبرې ورکوله. او بیا یې دا وویل ربنا اے رب زمر تقبل قبولک منا زمر سخا، اے الله زمر دغه ستړیا چې ستا د بیتې جوړول دي دا ته زمر څخه قبول کړې. انک بېشکه ته چې انت ته چې السمیع ذات اورېدونکی العلیم ذات پوهېدونکی. ربنا اے رب زمر وجعلنا او ګرځې موږ مسلمین مسلمانان غاړې ایښودونکي حکم منونکي لکه تالره. ومن ذریتنا او د اولادو څخه هم زموږ مسلمان وګرځوه، یعنی زموږ په اولادو کې هم داسې انسانان پیدا کړي الله چې تا ته غاړې ایښتي. امتن یوه ټولۍ پیدا کړه مسلمتن چې غاړې ایښودونکي وي لکه تالره. یا الله زموږ په اولادو کې یو امت پیدا کړه چې هغه تا ته غاړه ایښودونکي وي، مسلمه امت وي. و ارنا او وښیه موږ ته مناسکنا طریقه د عبادت موږ، و توب او توبه قبوله کړه، رجوع د رحمت وکړه علینا پر موږ باندې. انک بېشکه ته چې یې انت ته چې یې التواب ذات توبه قبلونکې، یعنی رحمت راوستونکې، الرحیم ذات مهربان ہے. ربنا اے رب زمج وابعث ولیج فیهم فدیکی، یعنی دغ زمج پا اولادو کی رسولا یو رسول ولیجا منهم ددید جنس سخا یتلو چل ولی علیهم فردی باندی آیاتی کا آیاتو نستا. یا اللہ زمج پا اولادو کی یو رسول ولیجا چل ددید جنس سخا بی فردی باندی ستا آیاتو نلولی. او ویعلم شیهم دیل را الكتاب کتاب شیه والحكمة حكمة شيء أحكام شريعتي أو ويزكي أو فاكرهم دي تهر دو العيب أو دو بناسخة. إنك تتشي إيه خداي أنت تتشي العزيز ذات غالب ذاتي الحكيم ذات حكمة ذاتي. ده حکمت درون کی ذات ہے، ده حکمت چشتن ذات ہے. دا ده ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دعا وا چې الله جل جلاله ته وکړ. ابراهیم علیه السلام به دعا کول او اسماعیل علیه السلام به امین امین لاره. صدق الله العلی العظیم.